پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درن دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند شمشاد صدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د انتخاباتو وروسته نن هغه پرمختګونه څارو چې په کې له بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو څخه مرکز ته د رایو انتقال شامل دی. نور مسایل به هم ولرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. احمد تکل استودیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه افغانانو ګډون کړی و. په زابل او روزګان ولایتونو کې 24 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې، او د یمن حوثي اغیان ادعا کوي چې د سعودي عربستان په جنوب کې سترې حملې کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیون وګړو ګډون کړی و. رویټرز خبري اژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي دا خبر ورکړی، خو د کمیسیون د چارواکي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون دقیقه شمېره نه ده ښودلې. د کمیسیون چارواکو په عین حال کې ویلي دي چې د رایو د شمېر بهیر هم پیل شوی. د انتخاباتو یو شمېر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې دا انتخابات د پخوا په پرتله شفاف و، خو د خلکو ګډون پکې کمزوری و. په افغانستان کې 9,600,000 کسانو چې د رایې ورکولو په شرایطو برابر و خپل نومونه ثبت کړي وو. د خپل انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا علام نورستاني ویلي چې که سترې ستونزې پېښې نه شي، د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د میزان په 20 اعلان شي. په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه یوازې له مرکز لشکرګاه څخه یې لسلو زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. په هلمند کې د دې کمیسیون مشر محمد اشرف آریان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې شکایتونو جزئیات روښانه نه کړل. ښاغلي آریان وویل چې د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه هم دوی ته رسېدلي، خو د ده په وینا ډیری شکایتونه له تخنیکي نیمګړتیاوو څخه وو.
متاسفانه مشکلات تخنیکی کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده.
بدبختانه چې د کمیسیون د تخنیکی وسایلو په اړه ډیر شکایتونه وجود لري. دغه شکایتونه او د وسایلو نیمکارتوب د اندېښنې وړ دی، او د انتخاباتو اړوند ټولې هغه ستونزې چې د افغانستان په سطحه موجودې وې په هلمند کې هم شته.
ښاغلي آریان زیاته کړه چې د دې شکایتونو د څرنګوالي او جزئیاتو په اړه به وروسته رسنیو ته معلومات ورکړي، ځکه د ده په وینا د ولسوالیو شکایتونه تر اوسه دوی ته نه دي رسېدلي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 24 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. سیمه ایز چارواکي وایي دا وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي او توپچي عملیاتو کې د زابل ولایت په ارغنداب او د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالیو کې مړه او ژوبل شوي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو ویان خواجه یحیی علوي نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 40 وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو په تړاو د استیزاح لپاره پر څیړنو سخت انتقاد کړی، او هغه د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو لویه دسیسه بللې ده. ادعا شوی چې ښاغلي ترامپ د دې لپاره چې د اوکراین حکومت د ده د سیاسي مخالف په اړه د تحقیقاتو په خاطر تر فشار لاندې راولي، د هیواد ته یې د پوځي مرستې مخه نیولې ده. ولسمشر ترامپ پر ټولنیزه شبکه کې په یو 38 ثانیه‌ای ویډیویي پیغام کې ویلي ډیموکراتان غواړي چې هر څه په خپل لاس کې واخلي. ډیموکراتانو تېره اونۍ د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د ولسمشر ترامپ د استیضاح کېدو لپاره د تحقیقاتو هڅه پیل کړه. تامپیلی چې دیموکراتان غواړي له تاسو وسله او ازادي واخلي، خو داسې به هیڅکله ونه شي. په یمن کې شیعه حوثی ملیشه ډله ادعا کوي چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې سترې حملې کړې دي او زیات شمیر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون په یو بیان کې وویل چې په حمله کې د دښمن درې افسران هم وژل شوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات کوي او زرګونه کسان په دې کړکیچ کې وژل شوي دي. په یمن کې د روان بحران له کبله میلیونونه وګړي په یو بشري کړکیچ کې راګیر دي. او د تیلو د سترو ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ چې د برتانیا بیرغ پرې لګیدلی و ایران نیولې و د متحده عربي اماراتو بندر ته ورسېده. دا بیړۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د ایران سمندري ځواکونو بندر عباس ته نږدې نیولې وه. بیړۍ د سپتمبر په 28 د ایران له اوبو وخوځېده او پرون د دوبۍ اوبو ته ورګډه شوه. د متحده عربي اماراتو بندر ته د دې بیړۍ د رسېدو خبر بېلابېلو ویبپاڼو خپور کړی دی. د هغه شرکت مشر چې دا بیړۍ ورسره تړلې ده رسنیو ته ویلي دي چې ټول کارکوونکي یې ایران خوشي کړي دي، ښه دي او په امن کې دي. په بیړۍ کې د سپرو کسانو نومونه نه دي خپره شوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به یې له خپلو همکارانو سره په ګډه د په نړیوالو اوبو کې د بیړیو د امنیت د ښه کولو او د نړیوالو سمندري قوانینو د عملي کولو لپاره کار وکړي.
دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نه واوریدل، احمد تکل درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. پرون په افغانستان کې مهمه ورځ وه. دا ولسمشری انتخابات تر سره شول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رایو له مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو بشپړ شي.
ولایت کابل مکمل رسیده به خیر و یک تعداد ولایت دیگه مواد رسیده به مراکز.
پا دی موضوع پا ریپورت سربیره با دا دی پارا چی دا ولسمشری دا انتخابات و پارا نور پرمختگون تازه چدی هم ریپورتون و معلومات ولرو. دا کابل چاپ گن و رسپان و هم دا ولسمشری پا پرمی انتخابات و تبصیری خبری کلیدی کتن ورت لرو. دا یمن دا بحرانوی و چارو نوی وزیر جمن وکره چی دا یمن حکومت با دا دغه هیواد دا تجزیه هرا حدس شنده کلی. دا موضوع هم چیلو که تر پایه را سروی نور مسائل هم را سروی. دا ازاده ای راڈیو دا. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رایا چولو له مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو پورې بشپړ شي. د ټاکنو د کمیسون د مرستیال په خبره دغه بهیر به په کابل او یو شمیر ولایتونو کې لا دمخه بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی. واصل وصال د کابل په سټډیو کې دی. واصل صاحب، نور له تاسو اورو.
د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو او د رایې چونې په مرکزونو کې د رایو له شمیرور سره جوخت له تیر ماښام رئیس له دغو مرکزونو څخه د کمیسون ولایتي مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دغه بهیر د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې بشپړ شوی هم دی. دغه کمیسون په خبره له نامنیو ناامنو ولسوالیو څخه ټاکنیز مواد د حواله لارې د افغان ځواکونو لخوا لیږدول کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مرستیال اسمت الله مل د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو مرکزونو ته دغه موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو پورې بشپړ شي. د کابل ولایت په بشپړ ډول رسیدلی دی. یو شمېر نورو ولایتونو هم رسیدلی دي. د ځینو نورو ولایتونو بیا له 150 او 180 پورې را رسیدلی دي. د نتایجو پاڼې ریزلټ شیټونه چې د بایومیټریک دستګاو څخه سرور ته لیږدول کیږي د پروسس په حال کې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د محلويش لمخې د افغانستان ولسمشر ټاکنې باید 13 ورځ د رایې چونې په 1902 مرکزونو کې ترسره شي وي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ورستیو شمیرونو لمخې دغه بهیر په 1905 مرکزونو کې ترسره شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو ته په خوندي ډول د ټاکنیزو موادو د لیږد خبر ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی په ډېره رسنیو ته داسې ویل: د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونه د ټاکنیزو موادو د لیږدولو په حال کې دي. انشاءالله چې د ټاکنو کمیسیون د محلويش سره سم به د دغو موادو د لیږد لپاره هڅه وشي. د امنیتی پلان له مخې لکه څرنګه چې لومړی او دوهم پړاو په ښه توګه بشپړ شو، دریم پړاو چې د ولایتونو مرکزونو ته د موادو لیږد هم په ښه توګه ترسره شي. د دفاع وزیر اسد الله خالد هم ویلي دي له هغه ولسوالۍ څخه چې د ځمکې لارې د ټاکنیزو موادو لیک ستونزمن دی، د حواله لارې به د ولایتونو مرکزونو ته ولیکدول شي. د افغانستان د ولسمشرۍ څلورمې ټاکنې د شنبې په ورځ د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې ترسره شوې. د شنبې د ورځې په دغه ټاکنو کې د تیرو ټاکنو په پرتله د خلکو د ګډون کچه کمرنګه ښودل شوې ده. له ټولو ستونزو اندېښنو سره سره خلک او ټاکنیز ټیمونه د دغو ټاکنو پایلو ته انتظار باسي. ټاکنو د قسمی پایلو اعلان هم د ټاکنیزو موادو لیک پورې تړاو لري چې د رای ورکونې له مرکزونو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مرکزونو ته لیږدول کیږي. د ټاکنو د محلويش لمخې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د تل میاشتې په 20 منټه او وروستۍ پایلې د لړم په 14 منټه اعلان شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
لا واصل وصال څخه مننه کوو چې لا کابلای معلومات راکړل. په ریپورت کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د چارواکو له قبل واوریدل چې د رایو له مرکزونو به د ولایتونو مرکزونو ته ټاکنیز مواد او بهیر په دلیک بهیر البته په درې ورځو کې بشپړ شي. یو بل اندېښنه د خلکو د کم ګډون په اړه ده په انتخاباتو کې، او همدارنګه در انتخاباتو وروسته نور تازه مسائل څه دي؟ د لپاره زما همکار نسیم شفق هم د اوس د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې دی. شفق صاحب، تاسو نن هلته نوي معلومات برازي، نوي خبري برازي. موږ سره څو سوالونه په دغه رپورت کې راپورته شول. یو دا دی چې دغه بهیر څومره مطمئن دی چې د ټاکنیزو مرکزونو نه ولایتي مرکزونو ته دغه رای په خوندي توګه انتقال شي، او د دې د محاسبي هغه څرنګوالی به بیا څرنګه ترسره کیږي، او همدارنګه دا چې د خلکو ګډون او مشارکت په انتخاباتو کې د ځینو په باور باندې کم و، دا به د انتخاباتو پر نتایجو څه اغېز ولري؟ نور معلومات زله تاسو اورم.
سلام علیکم صاحب، تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بله، ما په دغه اړوان څو د قیوړان دي د کمیسیون د مسؤلینو سره خبرې وکړې چې دغه مواد انتقال چې دی دا به څومره مسؤونه یي، څومره به خوندي، ځکه دا یو اندېښنه ده. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ راته وویل چې د امنیتي ځواکونو په همکارۍ دوی مطمئنه دي چې دغه ټول مواد به د محلويش سره سم تقسیم اوقات سره سم انتقالیږي د ولایتونو مرکزونو ته، ولسوالۍ څخه یو اتیا ولسوالۍ څخه انتقال شوی دي، او د نن ورځې تر پایه د 101 ولسوالۍ څخه به د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته انتقالیږي، او د کابل خو له مخکې نه انتقال شوی دي. او د مسؤلیت خبرې هم دویل چې دوی ډاډمن دي چې مسؤوله به یې ځکه چې امنیتي ځواکونه دوی سره ژمنه کړي. په عین حال کې اوس را سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سادات او زبل خغل سادات نم دغه موضوع پختنه وکم چې سادات صاحب دغه مسؤلیت خبره دا ډیره اساسي خبره دا وکړي چې تشویشونه او اندېښنې هم دي. انتقال د مواد د بصوره په مسؤلیت کې دي.
ډیر زیات مننه خو شفق صاحب، تاسو تاسو ډیر خدمتونه اوریدم کو، د خپل سلام لاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیشن لمنیتی بنچتونو سره په امغیږي د انتخاباتو ملي پلان را منځته کو، ترڅو ټول ولایتونو ته د ولایتونو مرکزونو ولسوالیو ته ورسته به درورکړ مرکزونو ته د مواد په اساس غیر اساس مواد مسؤول ورسیږي، لکه چې ورسېدل تیر ورځ ټاکلې ترسره شولې. بهتر دغه موادو د بهتره ګرځېدو لپاره هم همدغه د انتقالاتو ملي پلان پر اساس دغه مواد بهتر انتقالیږي، او امنیتي بنسټونو زموږ سره دغه ژمنه کړي او دغه اطمینان موږ ته راکړی چې زموږ اساس غیر اساس توکي به په ډېر مسؤول ډول سره بهتر مرکز سره رسیږي. نتایج به د محلونو په سطح باندې غلطه کچې انټرنټ صورت نه ولرو هغه براسن سرور ته انتقالیږي چې هغه په مرکزی کمیسیون کې دی او محل کې دغه امکانات نه وي. د ولسوالۍ مرکز ته کله چې مونږ دغه اساس غیر اساس کړو ولستګي دغه څه به دغه مواد
یو بل موضوع هغه سادات صاحب د مشارکت موضوع ده په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون خبره تاسو وندیکنه ست چې د خلکو ګډون کم دی تر اوسه پورې د مشارکت سطح اندازه د خلکو د تر اوسه معلومه شوی ده کوم معلومه شوی ده کله د معلومه شوی ده په څو وخت ښکاری خلکو ته
هم دا اوس موږ تخنیکي هم کارونه هم دی باندې کار کوي تر څو د فاسو هغه ولایتونو څخه چې تر دې د مفکورې موږ سره د هغه په اړه باندې معلومات نه شریک شوی هغه په دینن ورځ تر ورسته پورې د غمونیهایی کو د ټول افغانستان په سطح باندې باندې خلکو د ګډون هغه رقم له هوادوالو سره شریک کړو. تاسو پیږی په ډیر په مختلفو ټولنو کې چې غلطه دیموکراسي خپل په خپل تر رسیدلې او خپل هغه مراحل طی کړی دی هغه ته هم د خلکو ګډون کوخې په ترنیمایي پورې رسیدي هغه څوک چې هغه واجد شرایط وي په داسې ټولنه کې چې موږ تاسو ژوند کوو په نورمال حالت کې نه یو دی او سوال مخالفینو تعدادات غوښنه تاسو لیدل چې دوی د هیڅ څه خدري غونې کړل تر څو خلک منه کړي چې په دې ټاکنو کې ګډون ونه کړي. اوب دوی په دې هم ونه توانځل چې د موږ هغه هوادوال چې په تیرو ټاکنو کې د ګوته غوسه شوی و اما په دې ټاکنو کې یو ځل بیا راووتو د ولسواکۍ د پیاوړتیا په خاطر باندې په بل ګوته باندې شنه کړل او ما د ولسواکۍ د پیاوړتیا د پر دوی د کار تر سره کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی د کار تخديروي او د دې کارندوی کوي چې د افغانستان خلک ولسونه اوس هغه په خوالي تر رسیدلې دي چې نور نه غواړي دلته د نورو نظامونو د فارغ کار تر سره شي بلکې دوی غواړي چې د شته دیموکراسي په خوالي تر ورسېږي.
کور ودان صادق صاحب ان صاحب باید یو بل خبره او هم کومه غده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس عبدالرحمن ننګول چې دوی نه غواړي چې د مشارکت په اړوان مختلف ارقام وړاندې کړي بلکې غواړي د نن ورځې تر پایه هغه دقیق او اخري او اساسي ارقام وړاندې کړي.
ډیر زیاته مننه کوم نسیم شفق له تاسو نه او همدارنګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند خغلی سادات څخه چې په دې بوخت ورځي له ازادي رادیو سره خبرو کولو ته وخت وست له دواړو مننه دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي زموږ همکار نسیم شفق کوچی هم د اوسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتره د پرونیو انتخاباتو په اړه تازه معلومات را سره شریک کړل د خلکو د مشارکت په اړه د ګډون په اړه او په نورو بیلابیلو اړخونو اوس هم راځي چې اقتصادي خبرونه واورو له کابل څخه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د برېښنا د نشټوالي لامل نه مليون افغاني دغه ولایت کارخانو او بازګرو ته زیان اوښتي. دغه خونی مرستيال فضل حق مشکنای وای چې په دې دوه اونیو کې برېښنا قطع شوه او شرکتونه د خپل کار کول لپاره د مریضي برېښنا له انرژي ګټه اخلي خو د برېښنا د غیر منظموالي لامل دغه شرکتونو او ماشينونو وسایل خراب شوي دي. د خغلی مشکنای خبره بازګران په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا د نشټون لامل له زیات ستونزو سره مخ شوي او کدا ستونزې حل نشي کندهار به د تیر کال په پرتله زیات صادرات ونه شي کړای. په تیر یو اونۍ کې د حیرتانو اقینه او غندې د بندرونو لاله افغانستان ته شاوخوا سل زره چانه سوداګریز توکي راوړل شو دي. د افغانستان د ریل پټنۍ مشر عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سوداګریز توکي چې پکې نفتی او خوراکي توکي هم شامل دي د چین لاله افغانستان ته وارد شوي دي. د کاغلی صدیقی په خبره د مهال افغانستان ته تر ټولو زیات واردات د قزاقستان، ازبکستان او روسي هیوادونو لوري کیږي. نو موړای وای افغان سوداګر په دغه هیوادونو کې لوړو سوداګریزو تعرفو او ځکول لامل له ستونزو سره مخ دي. نو له دې عمل ټاکل شوی چې د دې ستونزو د حل لپاره د افغانستان او ازبکستان هیوادونو ترمنځ یو ګډه کمیټه جوړه شي. د کابل په جزایر سره کې توبه نه یا صرف مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اته او یو افغاني 25 پوله، یو یورو 50 یا افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني او یو پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني اتیا پوله، زر ایراني تومان 5 افغاني 90 پوله، زر هندي روپی 1115 افغاني او زر پاکستاني روپی 1500 افغاني.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه وکړه چې د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیې هر هڅه شنډه کړي. محمد عبدالله الخضرمی په عین حال کې پر حوثی یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي سخت انتقاد وکړ. په یمن کې د ایران پلوه حوثی یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په زرګونو کسان وژل شوي. سالی محمد سالی را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی ده. سالی صاحب، د یمن د بهرنیو چار وزیر په خپلو دغه څرګندونو کې نورې کومې خبرې کړي؟
مننه ان صاحب. محمد عبدالله الحضرمی چې په وروستیو کې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، ویلي چې د دوی حکومت به هر هغه هڅه چې د یمن د تجزیې لپاره دی شنډه کړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون د وینا پر مهال په خپلو دغو خبرو کې پر حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي هم انتقاد وکړ چې د یمن په شمال کې زیاتې سیمې په کنټرول کې دي. محمد عبدالله الحضرمی ایران په ټوله نړۍ کې د ټروریزم عمده تمویلونکی وباله او ټینګار وکړ چې په یمن کې دي د ایران پلوه حوثی یاغیانو کودتا د په خبره چې ختمه کړی سي. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر په زمین کې د سعودي عربستان مننه وکړه چې د حوثی یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د پرسمیت پیژندل شوی حکومت مرسته کوي. د حوثی یاغیان هغه افراطي وسلوال وبلل چې په وینا یې په یمن کې پر دین د ولاړ حکومت د ایجاد خوبونه ګوري.
درته وایي چې د یمن د بهرنیو چارو وزیر د متحده عربي اماراتو پر پوځي عملیاتو هم انتقاد کړی دی چې په یمن کې ترسره شوي.
بله، دوی ویل چې د اماراتو تهاجم د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف هغه هدف کمزوري کړی دی چې د یمن له حکومت سره همکاري کوي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال ویل هغه حمله چې د متحده عرب اماراتو د هوایي ځواک لخوا د یمن په جنوب کې سوي د یمن ثبات یې کمزوری کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف کې چې متحده عرب امارات هم شامل دي، د یمن د پرسمیت پیژندل سوي حکومت په استازیتوب له 2015 میلادي کال راهیسې د حوثي یاغیانو په وړاندې په جګړه بوخت دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او دغې جګړې د عرب هیوادونو تر ټولو بېوزلي هیواد یمن کې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري ناورین رامنځته کړی دی. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمی زیاته کړه دی هیله مندې چې راتلونکی کال په ملګرو ملتونو کې بیا په داسال کې برخه واخلي چې په یمن کې سوله ټینګه شوی وي.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. صالح محمد صالح و چې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر نوی څرګندونې را سره شریک کړي. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم بیرته کابل ته ځو. د کابل چاپ د نن ورځې او رسپانو هم ډیرې تبصرې د پرون ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو پکې د خلکو د ګډون په اړه لیکلي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ نننیو ټولو رسپانو د جمهوریت د تیرې ورځې د ټاکنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هوا دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د جمهور ریاست شفاف ټاکنې د ښه افغانستان زیری ورکوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ټاکنې له وړو تخنیکي ستونزو سره ملې وې، خو دومره نه چې د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې نوماندان دې د خلکو تصمیم ته چې انتخاباتو درناوی ولري او د ټاکنو پایلې دې ومني. د مسیر خپلواک ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې په ټاکنو کې د خلکو کم ګډون لاملونه او پر مشروعیت یې اغیز. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې که څه هم تر اوسه په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه کره ارقام په لاس کې نسته، خو د سر بنسټونو دغه شمېر 2 میلیونه ښودلی. دا چې ولې د خلکو ګډون کمرنګه وو، د لیکوال په باور امنیتي ستونزې له یو خوا، په کاندیدانو کې د پیاوړي کاندید نشتون، په کمیسون د ولس کم باور او نور لاملونه وو. د سرمقاله لیکوال د خلکو کم ګډون ته په اشاره سره بل پوښتنه کوي چې راتلونکي انتخابات به مشروعیت ولري. د مسیر د سرمقاله لیکونکي په باور چې 2 میلیونه کسان د 1.5 میلیونو کسانو برخلیک نسي ټاکلی، نو لازمه ده چې د سولې لپاره کار وسي. 8 صبح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې نوماندانو ته سپارښتنه کړې چې د ټاکنو د پایلو تر اعلان پورې دې له حوصلې کار واخلي. لیکوال وایي وړاندې له دې چې نوماندان د درغلیو د بریالیتوب یا دوم راوند ته د ټاکنو د تګ ادعا وکړي، په کار ده چې ټاکنیزو کمیسیونونو ته وخت ورکړي چې دوی په سمه توګه خپل کار سره ورسوي. د ویساو رسپانې د سرمقالې نوماندې ولس د جمهوری ریاست ټاکنې تحریم کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور روانه نامنۍ د بایومیټریک دستګاه ستونزې یو شمیر نور لاملونه دي چې ولس په انتخاباتو کې لږ ګډون وکړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ولس له کم ګډون سربیره که په ټاکنو کې درغلي ثابته سوه، بیا خو به هیواد یو بل درانه بحران ته ولاړ سي. بلخوا دنیا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، کله چې په افغانستان کې د سولې بهیر سپوتاش شو، پر افغانانو ټولې لارې وتړل سولې، دوی د مجبوریت په حالات کې د ټاکنو لور ته ولاړل. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، افغانانو له ستونزو سربیره په ډیره مینه په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپله رایه وکاروله. اوس کمیسیونونو ته مسؤلیت ورګرځي چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په هلمند کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه دوی ته تر سلو ډیر شکایتونه رسیدلي دي.
که هم د دغه راپور تر ترتیب پورې په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د استعمال سو رایو شمیر نه دی معلوم سوی، خو د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي یوازې د لشکرګاه څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال دوی ته تر سلو ډیر شکایتونه رسیدلي دي چې اکثره د ټاکنو د تخنیکي مسؤلو سره تړلي دي. د دغه کمیسیون مسؤول محمد اشرف آریان ازادي راډیو ته وویل غواړي هغه وخت د ټولو شکایتونو د ډول او نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي چې د ولسوالیو څخه هم ورته معلومات ورسیږي.
متاسفانه مشکلات تخنیکی کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده و
دی وی بدبختانه چې د کمیسیون د تخنیکی وسایلو په اړه ډیر شکایتونه وجود لري. دغه شکایتونه او د وسایلو نیمکارتوب د اندېښنې وړ دی او د انتخاباتو اړوند ټولې هغه ستونزې چې د افغانستان په سطح موجودې وي په هلمند کې شته. هغه شکایتونه چې موږ ته د لشکرګاه څخه رسېدلي دي تر سلو ډیر دي او د ولسوالیو څخه به په دې خاطر تر اوسه معلومات نه دي راغلي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او امکان لري تر بلې ورځې پورې ټول شکایتونه راټول او بیا د رسنیو سره معلومات شریک کړو.
جمع‌آوری میشه، مشکلات زیاد تخنیکی وجود داشته.
ټول مشرۍ د پاره ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه اوس به چې د امنیتي ستونزو سره سره ګڼې تخنیکي ستونزې هم وي، خو په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مشر وویل د تخنیکي ستونزو سره سره دوی ته د تقلب او مداخلو په اړه راپورونه هم رسیدلي دي.
بعضي تقلب های هم گفته شده شنیده میشه.
دی وای د جالګيري او اتکلو پاره هم مشت شکایتونه رسیدلی دي. بل مسله د ناظرون د چکافي نه وو او ډیر مهمه خبره د نړیوالو څارونکو د چ بدبخت نه پهلمن کې هیڅ نه ول. یو بل مسله د ټاکونو د کمیسیون د کارکونکو د شمیر کمواله و، خو ډیر شکایتونه درای ورکونکو د لیست نه موجودیت څخه سوي دي چې لامل یې ډیرو خلکو نسو کولای خپل رایه وکړي. این
مشکلات در جمله شکایت در بر میگیره.
په هلمند کې لاهم د استفاده سورې شمیر نه دی معلوم سوی چې د کتونکو په وینا د ټاکلو مخې امکان لري تر 150,000 ډیرو کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړي، خو په هر صورت کې دا ځل ټاکنو کې د خلکو حضور تر هغه ډیر کم چې پاره فکر کوي. محمد علي استایی، د ازادي رادیو هلمند.
د تلې د شپږمې د انتخاباتو په اړه د هیواد له ټولو ولایتونو څخه ورستي خبرونه او راپورونه له آزادۍ رادیو اوریدلای شئ.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورستۍ حال د آزادۍ رادیو پر اف ام 100.15 او منځنۍ څپه 12.9.
په خوست کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نارینه وو ترڅنګ ښځو هم برخه درلوده. یو شمېر ښځینه فعالانو ویل امنیتي اندېښنو ته په کتو داسې فکر کېده چې ممکن د ټاکنو په ملي بهیر کې به ښځې لږه برخه واخلي، خو د تمې خلاف د ښځو ګډون د پام وړ و. له خوست څخه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د شنبه په ورځ د نارینه وو ترڅنګ په خوست کې ښځو هم د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه واخیسته او خپلې رایې وکارولې. د خوست مرکز اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ، تڼۍ، لکن، شمال او ګربز هغه سیمې وې چې د نورو ولسوالیو په پرتله پکې د ښځو ګډون د پام وړ و. د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمری آزادۍ راډیو ته وویل
امنیت د ډاډ وړ ده. د امنیتي ځواکونو نه ډېره مننه کوو. خزو حضور هم خدا اوس هم دینی پیوا محل کې ویلونه مې وا حفظتو چې هم د ورونو غنه غنه دوم د خیان دو.
د محبوبې په نوم یې مېرمنې ول خزو په پرړول تذکیرو باندې سټیکر نه ویل غولې.
د زنه ستونزې لري چې مخکې انتخاباتو کې د چوند د پر سټیکر تذکیرو نه ویل غولې، نو په دې خاطر نه د کرسي مراجعه کې مګم سټیکر نه وی. نسبت سمره چې مونږ فکر کړو چې د ورونو شي د تبلیغات یو تک د مګم د ګندور په دغه او ځکه چې زفیلن دلاته یما روغلی امرایم استعمال او دلته خده.
بیا مدني فعال وزیره سعادت آزاد په ټاکنو کې د ښځو ګډون د دوی د نوم لیکنې په پرتله لږ بولي او لاملې د نومونو په لستونو کې ستونزې او یوې بلې سیمې ته د کورنیو کډه کېدل په ګوته کوي.
لږ څه د ښځو تعداد کم دی په دې چې زیاتره مېرمنو تذکرې ټکر کړي نه دي او که زیاتره مېرمنې چې راځي تذکرې ټکر وي دی او بل ولسوالۍ نه دلته کډې کړې دي بازار ترغلي دلته تذکرې د بل ولسوالۍ به نشي کولای چې رای واچوي.
د تیر په پرتله اوس مهال په ټاکنو او نورو ملي بهیرونو کې د ګډون پاړه د نارینه او ښځینه په فکر او پوهه کې نسبتا ښه والی راغلی دی. خوستې پیغله زرغونه چې د خپلې کورنۍ له نورو ښځو سره یو ځای د پخواني روغتون د ټاکنو مرکز ته د رایه چونې لپاره ورغلی وویل
په دا نیت راغلی یو چې لکه په راتلونکو کې یو ښه ولسمشر وټکو تر څو امن روشي سوله روشي دې په نیت راغلی یو نرم راغلی دی مرمه دوه نره فامیل دی.
دوی تنې مدني فعالان خیالو باوري او عابده سروري وایي په ټوله کې په دې ولایت کې د رایه چونې بهیر کې ډېرې ستونزې نه وي او رایه چونه هم په شفافه بڼه ترسره کېده.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو دولس بجو او دیرش دقیقو ته یعنی دولس نیمو بجو ته یادونه کوو چې تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي. پرون په افغانستان کې د افغانانو د راتلونکي لپاره یوه مهمه ورځ وه. د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. دا د انتخاباتو په نتیجه کې به د پینځو راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر ټاکل کیږي. موږ د ازادۍ راډیو څخه پرونم په مستقیمه توګه په دې موضوع باندې له بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه خبرونه درلودې. زموږ خبریالان زموږ همکاران معلومات یې له خپلو اوریدونکو سره شریکول او تر انتخاباتو وروسته چې اوس د رایو د راټولولو شمیرلو او همدارنګه تر انتخاباتو وروسته چې کومې مرحلې دي د هغې په اړه تاسو له ازادۍ راډیو نه وخت په وخت تازه معلومات اوریدلی شي او همیشه کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه او خپل نظرونه هم راوستوي. زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې بیا تاسو زموږ ریپورټونه او مطالب له تفصیل سره عکسونو سره او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. د خبري مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. مخکې له دې نه چې 19 پروګرام ته ورشو احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمی او نړۍ د مهمو خبرونو سره کې تری اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیون خلکو ګډون کړی و. رویټرز خبری آژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي د خبر ورکړی. په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه یوازې له مرکز لشکرګاه څخه له 100 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. افغان چارواکي وایي په زابل او روزګان ولایتونو کې د افغان پاوځ په عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. او د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه کړې چې د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیې هر هڅه شنډه کړي. محمد عبدالله په عین حال کې پر حوثی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي سخت انتقاد وکړ.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه این هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. نتایجی که در رابطه با آمار اشتراک کنندگان انتخابات ریاست جمهوری به نشر رسیده نشان دهنده آن است که خلاف توقع سطح اشتراک مردم در این انتخابات در مقایسه به انتخابات های گذشته به مراتب کمتر بوده. از این میان حضور زنان در مراکز رایدهی نیز کمتر گزارش شده و در کنار مشکلات امنیتی نبود سهولت ها در زمان رایدهی و در برخی موارد عدم اطمینان زنان از تاثیرگذاری رایشان از دلایل اشتراک کمرنگ آنان در انتخابات گفته شده. در برنامه این هفته شکست سکوت روی میزان اشتراک زنان در انتخابات ریاست جمهوری و دلایل حضور کمرنگ زنان در نقاط دوردست کشور صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما خانم حمیرا ثاقب مسئول خبرگزاری زنان افغانستان هستند. به برنامه خوش آمدید.
سلام احترام دارم.
تشکر. در نخست اگر از این آغاز کنیم که شما از روند رایگیری انتخابات ریاست جمهوری نظارت داشتین، سطح اشتراک زنان را در شهرهای بزرگ و همچنان در مناطق دوردست چگونه ارزیابی کردین؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. ما در ابتدا یک تشکری خاص میکنم از نیروهای امنیتی کشور ما که تونستن به نحو احسن امنیت را تامین بکنن و همچنان از اصحاب رسانه که بسیار خوب تحت پوشش قرار دادن بحث انتخابات را از دورترین نقاط افغانستان تا مراکز. بحث رأی زنان چون خود ما حداقل سایت های مرکز کابل را در قسمت های شارانه و ما بررسی کردم، ما تا ساعت 2 بعد از چاشتا وقتی که مراجعه کردم به یکی از سایت ها در مرکزی که حداقل در هر کوچه از او 100 نفر زندگی میکنه، ما 40 تا رأی از زنان را بیشتر نداشتم. در یک مکتب بسیار مشهور دیگه در شهر نو وقتی که مراجعه کردم بیشتر از 70 تا رأی ما بیشتر نداشتم از حوزه زنان را. یعنی بحث امنیتی حداقل در کلان شهرها منتفی بوده، میتونستن زنها بسیار براحتی بین رأی بدن. ای بر میگرده به عدم باور مردم برای کمیسیون مستقل، بر کارهای کمیسیون مستقل انتخابات. شما در انتخابات پارلمانی دیدین که متاسفانه چقدر زنها از رأی زنها استفاده ابزاری صورت گرفت. اشتراک زنها به سطح بسیار وسیع تر نسبت به انتخابات ریاست جمهوری بوده، ولی کار کمیسیون، تقلبی که در کمیسیون جریان پیدا کرد و بحث های دیگه که شما شاهد از این بودین که گروهی از معترضین زن ایجاد شد، از اونا پول خواسته بودن و این بحثی نیست که بحث جدید باشه، مردم را مخصوصا زنان را بیباور ساخت به آوردن تغییر در جامعه مثل افغانستان. اما در مراکز دوردست ما از پکتیا و بعضی جاها در جنوب و شمال ما خبر داشتیم، خبرنگاران ما در اونجا حضور داشتن، کمبود کارکنان زن در خیلی از محلات باعث شده که زنها نرن رای نتن و ای بر میزان کاهش میزان رای دهی زنان تأثیر بسیار زیاد خود را داره. یک بحث دیگه بحث عکس گرفتن زنان هست که در توسط دستگاه بایومتریک هست. من بیشتر کمکاری کمیسیون را میبینم در این رابطه که نتانسته به مردم افغانستان مخصوصا به زنان اطمینان بده که عکس ها توسط زنان گرفته میشه و در دستگاه بایومتریک ذخیره میشه و هیچ کس به او دسترسی نداره. و من میدیدم که یک دو زن میگفتن ما عکس نمیگیریم، این عکس گرفتن برای اونها حتی تشریح نشده بوده که شما وقتی میرین به تذکره دادن، شما تذکره گرفتن عکس میگیرین، شما در حج وقتی که میرین عکس میگیرین، شما وقتی به پاسپورت میرین عکس میگیرین. این هم عکسی شبیه عکس های دیگه است و اصلا پیدا نمیشه که عکس شما در کجا هستی، فقط برای شناخت شما است. کمکاری کمیسیون مستقل انتخابات در حوزه زنان مخصوصا باعث شده که کمتر ما حضور زنان را در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم.
مشکل عکس را و کمبود، خب اثر تعداد کمبود کارکنان زن و در بعضی مراکز در نقاط دوردست حتی حضور زنان نبود کارکنان، البته ناظرین هم وجود نداشتن. اگر بالای موضوع عکس و برخی سهولت های دیگه اگر بیاییم، آگاهی در این صورت در این مورد کم داده شده بود و یا ای که کمکاری صورت گرفت؟ چون بودجه انگفته در بخش آگاهی آمه از سوی نهادهای خارجی داده میشه، چرا این آگاهی صورت نگرفته و یا این کمی پیام گرفتن از سوی مردم؟
یکی از چالش هایی که کمیسیون داشت حداقل در این دور، شما دیدین که با تعویض کردن افراد یا فرستادن افراد به محکمه عملا با یک خلأ مدیریتی کمیسیون مواجه شد و چون بحث پروسه صلح همزمان با پروسه انتخابات یک جای در جریان بود، خیلی از تمویل کننده ها تا آخرین دقایق هم پول را نداده بودن، این تمویل نکرده بودن که بیشترین بودجه این حکومت، این انتخابات از حکومت افغانستان هست اکثرا. این خودش یک نوع شتاب زدگی و بی برنامه‌گی را در مدیریت کمیسیون نشان میده و این مقصر اعضای مدیری فعلی نیستن، به خاطر ناثباتی سیاسی که متاسفانه در افغانستان موجود بود پول دیرتر رسید.
اما با معذرت، حکومت افغانستان چون دیروز رئیس جمهور هم در صحبت یک شام داشتن، اینا گفتن که اینا بخش اعظم از مصارف کمیسیون را از بودجه حکومت دادن. خب کمیسیون هم هیچگاه شکایت نکردن از اینکه با مشکلات مالی روبرو هستن.
البته ما تا خوب من به یاد دارم اتفاقا در کنفرانس جی اس ام بی من هم حضور داشتم که رئیس جمهور غنی صحبت کردن، گفتن که بر اولین بار ما هزینه کمیسیون مستقل انتخابات را خود انتخابات افغانستان را خود افغانستان میپردازه. من میدونم به هر ترتیب برنامه ریزی ها به شکلی بود که گمان زنی ها به این شکلی بود که پروسه انتخابات بعد از پروسه صلح صورت میگیره و این را شاید شما بیشتر از بحث های من حدس میزنم که امکان داره یکی از حرف ها و یکی از سخن هایی که در رابطه با بحث آگاهی دهی مطرح باشه این بحث میتونه بوده باشه، این گمان زنی میتونه باشه. این را میشه با در قسمت تکنیکی کمیسیون ازشان بخواین و اگر پول داشتن و اینا مصرف نکردن یقینا که جزء کمکاری کمیسیون مستقل انتخابات هست. به خاطر از اینکه به جای از اینکه شما بیاین مطرح بکنین بحثی را که زنها نمیخواین عکس بگیرن، که من یادم میاد از 2 یا 3 4 دوره گذشته تا حالا بیشترین بحث شما روی از این مساله بوده، در صورتی که شما باید بر از این پلان و طرح منداختین و امسال این دوره ما دیگه بحث نمیداشتیم. بحث کمبود کارکنان زن هم همچنان یادم میاد از نورستانی سب خودم سوال کردم، گفتم چطور شما مثلا با کمبود میگین که جامعه سنتی است و زن اونجا حاضر به کار نمیشه، در صورتی که نهادهای مدنی اونجا کارمند دارن و اونا کار میکنن، رسانه ها کارمند دارن، خانم ها کار میکنن. به نوعی عدم توجه در قسمت مسائل زنان در کمیسیون هم نشان میده که هنوز هم نتونستن به صورت جدی به این مسئله بپردازن.
درست، ما میخوایم بخش بپرسم چون متاسفانه ما شما میزان خیلی زیاد بیکاری در افغانستان داریم و در هر ولایت اگر ما شما ببینیم کارمندای کافی وجود داره، در اونجا قسمی که شما اشاره کردین کارمندای زن هستن که در رسانه کار میکنن، در نهادهای مدنی کار میکنن. خب چرا اینا جذب نشدن؟ بازم برمیگرد به کمکاری و میخواستن که یا به قسم قصدی عمل شده در این بخش و یا اینا به تأخیر عمل کردن چون کمیسیون تازه آمدن وارد کمیسیون شدن افراد مدیران کمیسیون و بعدن باز ولایت ها شما متاسفانه با مشکل ازی روبرو بودیم که رؤسای کمیسیون در ولایت خیلی به تأخیر اونا مقرر شدن.
متاسفانه گرچه من خیلی خوشم نمیاد که با این لغت حرف خود شروع بکنم، ولی کمکار 5 سال گذشته همیشه تغییر و تبدیل چهره ها بوده بدون از اینکه در خود سیستم یک تغییر بیایه و کمیسیون هم از این قاعده مستثنا نبوده. تغییر و تبدیل چهره ها فقط کن ساخته روند کاری را که باید انجام می شده و به نوعی هم به توجهی و همکاری کمیسیون را در این راستا ما می بینیم و هم به نوعی یک راهی من فکر می کنم یک راهی که برای راهی را باز میکنن، یک راه کوچکی را که بیشتر بتونه از رأی زنان استفاده ابزاری و تقلب صورت بگیره. شما میبینین یک تعداد مثلا در دوره گذشته شما دیدین که چقدر از بازیگران یا هنرمندان پاکستانی عکسشان چسبانده شده بود به تذکره و او رأی زنان حساب شده بود. این خودش آشکارا تقلب و سوء استفاده از رأی زنان هست.
بسیار تشکر. شنونده عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره تماس را که ما به شما در میان میگذارم با برنامه تماس بگیرین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، ابتدا میریم به قاری سپشتون از دولت جوزان را میگیریم، بعدا شماره تماس با شما میگم. بله قاری سپ، سلام علیکم.
بله مرسلین ارسلا از مزاغوری.
بله قاری سپ، میره بانی
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو ښاغلي غلي میلمانی ته سلامونه.
مېلمانی
ولې خوښې پرون په کې هوا کان انتخابات یې سوز موږ په جوزجان کې هم انتخابات موږ په مرکز کې وسی ورته تعجیدونه هم نه و د نورو حضورم پر رنګ و د ښځو حضور باوجود دې چې وینې تویدلې د وینو بوی راتی و ستونزې وې ناامنۍ وې بیا هم خلکو په انتخاباتو کې اشتراک وکړي خپل د سر په بیه استاد په ملمنیس ته پوښتنه دا ده په جوزجان کې خو د ښځو حضور پر رنګه و داسې خاص کم رنګه نه و چې دا چې د خلک پر کمیسیون باندې بیا باوره دي نو دا کمیسیون خو شاشه عذاب و دولت ټولو په مصلحت ټاکلی و نو چې په افغانستان کې هر کمیسیون ټاکل کېږي چې پر دې کمیسیون باندې خلک باور نه لري فکر نه کوي چې هغه کسان چې چانس ته بورډ نه لري د هغو کسانو طرفداران دا خبره کوي او بله خبره دا ده د ښځو حضور چې کمرنګه و په افغانستان کې فکر نه کوي چې نه آګاهي دي خلک په دغه باندې غکړي و چې سم آګاهي خلکو شوی چې باید څنګه راي واچول شي هغه د اکر څو خمر په سوي او تر ځای پوري
به ډیره مونږ خري سي پاتمن تاسو پکته جوابي بلې شنوندې د ګام دریم درخت بلې مشنم کې حسن السلام علیکم بله صدای مرا میشنوین؟ بله متاسفانه قطع شد. خب من شماره برنامه را به شنونده در میان میگذارم. اینا میتونن با شماره با ما تماس بگیرن و سوالشون را مطرح کنن. شماره تماس با برنامه 0799-20-3540 در خبرانش از سر دردی که بلش میره در 0-2-2-8-15-50. بله اگر به سوال قاری سبری مزجوز بله آقای جعفری را مسلمان میگیریم بعدم باز برمیگردیم. بله آقای جعفری سلام.
سلام علیکم جوړ په خیر تاسو ته غوړي ته سلام وړاندې کوم چې په لري ټلیفون په لیکه مې تاسو سره
وعليكم السلام
سره د مرمنې ستا و چې مال کچيري دغه فایل ولا منلی سي او دلته راي هم کوم راځي د مستر د کچي هغه چې نه د طالبانو په ورته کې هغه کومږي راي چې استعمال نه کړی خلب نو دا بیا د مشورت لاندې راځي یعنی معنا مشورت لري نه لري
بله ډیر مننه
چې په دې باندې ډیر معلومات کې کومه رسې معلومه
او جعفر صاحب
په مشکل او ستونزې زیاتوله
بله اتمن جواب درکې مننه ډیر زیاته خوب مخرم ثقب به سوال قاری صاحب نه گفتن که در مورد عدم حضور کم رنگ زنان گفتن اینا میگن که بعضا تبلیغات صورت میگیره به خاطر از اینکه تو باورها به طبیعی است که این کم رنگ شوهر ما خود کمیسیون هم اینا گفتن که حضور کم رنگ بوده اینا میپذیرن کمتر از 2 میلیون بوده در مورد از که اینا میگن چرا کار صورت نگرفت ما شما فرصت کافی داشتیم از انتخابات بله اخونزاده سه برم بگیریم با معذرت اخونزاده سلام علیکم
سلام علیکم
و
سلام علیکم و سلام علیکم شما ترجمه میذارم دست تو اخونزاده سلام علیکم
بله اخونزاده سه بفرمایید
ها ما یک نظر دارم یک سوالم دارم
بفرمایید
ها نظر من این بود اگر من انتخابات ما چند دفعه بله گفتن که انتخابات اگه افغانستان جنگ و جدل نمی بودن اگه انتخابات سرتاسری با کوه با دشتا با قلعه با هر جای انتخابات می بود اگه مردم حضور می داشت بود انتخابات جنگ و جدل نمی بود و انتخابات دیتو بود حال این انتخابات انتخاباتی که دیروز صورت دیده به خیلی فرق میکنه بزی انتخابات مردان زیاد خونش ریخت 70 نفر زخمی شد 15 نفر هم کشته شد مردم هم به ترس بدلر زیاد مردم هم اشتراک نکرد یک دینی خمیری بوده که با مردم
بله تشکر بله آخوندزاده صاحب نظرتون رشین نمیگن لطف کنین سوالتون رو مطرح کنین
آه سوال منی هست از میمان محترم امی بمی کمیسیون انتخابات فیلن تقلب صورت میگیره خاموخا صورت میگیره اینا تا با چی کردن حال همه اگه مردم پیش بینه کرد اگر تقلب نباشه همه اگه مردم میگه که اموال در جمهور آینده آقای اشرف غنی هست یک بردن میتونه تا با چی اندازه کمیسیون مستقل است که کسی همین دولتی ها بزن مداخله نمی کنه میره جوابتن یکی بیسال ولی از کمیسیون کی کمیسیون طبیعی انتخابات گذشته خو خیلی به اصطلاح خیلی گسترش نداشت یعنی پول همه قدر پول مصرف
تشکر بله خب سوال قاری صاحب اگر پردازیم بدن باز باید سوال بریم در مورد باور مردم اینا گفتن که مردم بی باور شدن در ابتدا شما اشاره کردین وقت اعادی باور مردم چه زمان خواهد گرفت چون ما شما متاسفانه یک سال از انتخابات پارلمانی فاصله داشتیم که چندان انتخابات به نظر نهادهای ناظر از اعتماد چندان برخوردار نبود
گپی که خیلی مهم هست که ما بتونیم باور مردم رو دوباره احیا بکنیم اعتماد سازی بکنیم و این به شکلی میشه که حداقل تنها آرای بایومتریک مردم رو بشماریم با وجود از اینکه خیلی از مردم از حق رای خود محروم شدن خیلی به خاطر از اینکه نام از اونها در لیست رای دهندگان نبوده و وقتشون هم یک تعداد ضایع شده یک تعدادی از اخباری را ما داریم مثلا در فلان سایت زده مثلا من مثال برتان میگم 130 رای شمارش آرا بود، اما وقتی که آقای بایومتریک اینا بررسی کردن از او سایت 13 رای برآمده. یعنی حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم روی آرای بایومتریک مردم اکتفا بکنیم و این میتونه آهسته آهسته به سوی شفاف سازی ما را حمایت بکنه. کمپانی هم که فعلا در بخش بایومتریک کمک میکنه، کمیسیون مستقل انتخابات را کمپانی با اعتباری هست در سالهای گذشته در چندین کشور کار کرده و این کمپانی نمیخواد اعتبار خود از دست بده. من فکر میکنم برای احیای اعتبار مردم ما این کار درست نیست که بگویم خو این فلانی رؤسای کمیسیون سابقه را مثل که ما معرفی کردیم به محکمه. من نمیگم من درست و خرابش نمیگم، ولی عملا پارلمانی که کار میکنه با استفاده از قضاوت از امنا فعلا پارلمان کار میکنه. به این شکل مردم افغانستان قبول نمیکنه با تعویض چهره. بسیار مهم است که در یک چوکات و در یک سیستمی که ساخته شده باشه ما بتونیم حرکت بکنیم و میزان شفافیت کمیسیون را بلند ببریم.
بله، در مورد شفافیت گفتین. آقای جعفری که از المندم سوال کرده، اینا گفتن اگر میزان مشارکت به می تعدادی که حالا اعلان شده باشه چقدر مشروعیت خواهد داشت حکومت بعدی که روی کار میاد، چون شما پارلمان رو مشارکت کردین که متاسفانه با آرای و با یک نتایج مشکل که داشتن اعلان شدن.
من فکر میکنم که انتخابات یکی از تنها رایی است که مردم افغانستان در سرنوشت خودشون شریک میشن. ای که اعتبار مردم سقوط کرده از کار کمیسیون مستقل انتخابات یک بوده قضیه است. ولی فکر بکنین که ما چه راه دیگه ای را میتونیم برای دخیل ساختن مردم به سرنوشت خودشون پیدا بکنیم غیر از بحث انتخابات. شمردن آرای بایومتریک با وجود از اینکه یک تعداد کثیری از مردم افغانستان رای ندادند، میتونه تا حدودی امیدوار بسازه به یک نظام. گرچه بحث مشروعیت بحث های حقوقی و اجتماعی دیگه است که من بر از اونم میخوایم بپردازم، اما اگر ما این بحث ها را قبول نکنیم من فکر میکنم که کشور به سوی هرج و مرج و آنارشیسم پیش میره و ما مردمی هستیم که 40 سال جنگ را تجربه کردیم و میدانیم که در خانه خانه ما افغان ها در زمانی که اگر خدای نخواسته بحث های جنگ های داخلی شروع شود مردم افغانستان بیشتر ضرر میکنن تا سیاسیون همگی دو پاسپورت دارن، سه پاسپورت دارن و میبینی که اونا فرار را برقرار ترجیح میدن و اون چیزی که ضرر میکنه مردم افغانستان. بله.
در بخش حقوق شما گفتین که بحث جدایی است، اگر امی آرا را قابل اعتبار بدانیم و اگر حضور کمتر از 2 میلیون باشه، بخش سیاسی از این چون ما شما مذاکرات صلح اولویت داره و بیشتر تاکید بر مذاکرات صلح صورت میگیره بعد از مرحله انتخابات وقت نتایج اعلان میشه، در بعد سیاسی چقدر حکومت بعدی از یک مرحله از یک نقطه قوت وارد بحث خواهد شد در بحث صلح؟
باور ما به میسته که ما از اینکه هیچ نظامی نداشته باشیم بهتر است که ما یک نظام داشته باشیم، یک حلقی که مردم افغانستان دور از او جمع باشن. ما باز هم تکرار میکنم، برگشت به روزهای بد آنارشیسم و هرج و مرج به نفع مردم افغانستان نیست.
درست.
اگر ما این فرصت از دست بدیم ما صدها سال به عقب برخواد گشتیم و دیگه دنیا دلش نمی سوزه به مردم افغانستان که دوباره جمع شد و بخواه که این پیکری را که بسیار رنج دیده از جنگ ها و مهاجرت ها ای را دوباره جمع بکنه. ما به سوی هرج و مرج میریم. بسیار خوب است که یک هسته‌ای باشه که مردم افغانستان جمع شود دور از او و بحث صلح را پیش ببره. بحث صلح هم بحث بسیار مهمی است. از هر دو طرف اولاد افغانستان کشته میشه، بچه افغانستان کشته میشه، مادر افغانستان داغدار میشه، زن افغانستان بیوه میشه و این خوب است که من نمیگم این آرا را بپذیریم. خوب است که مردم افغانستان سوال بکنن در قسمت شفافیت از کمیسیون به بسیار جدی. زمانی که مردم افغانستان خود به حاشیه میره و همه چیز میگذاره که سیاسیون تصمیم بگیره، ما متاسفانه شاهد حکومتی خواد بودیم که تقسیم بندی های قدرت سیاسی را اول و اولویت میتن نه بحث های مردمی را. خوب است که مردم خودشان وارد صحنه شوند و سوال بکنن که رأی ما کجاست و کمیسیون مستقل انتخابات و سیاسیون افغانستان موظف هستن، مکلف هستن که به مردم افغانستان در این رابطه جوابگو باشه.
بله، در بخش مالی اگر خب آقای اخوندزاده سوال کردن، ما میخوایم یه طور دیگه مطرح کنم. ما شما به اساس آمارها در منطقه قیمت‌ترین انتخابات را میداشته باشیم همیشه.
بله.
حال اینا سوال کردن که در مورد ازی که اگر انتخابات به این محدودیت برگزار شد و خیلی محدود بود و تعداد رای دهنده هم کم، چی فکر میکنین که مصارف مالی به ما قسم گذشته هم گفته است و یا میتونیم از این در ظرفیت سازی آینده استفاده کنیم؟
من فکر میکنم که حیف و میل های بسیار زیادی صورت گرفته، حتی در همه موارد، و ایران بپذیری مردم افغانستان در هر جایی که گزافه ستانی میشه، اسراف میشه به قول ما مسلمان ها، ای بار فشار مضاعف مالی روی گردای اولادای ما شماست. یعنی مردم میره خیرات به ما شما نداده، قرض داده و این قرض را به صورت مالیه از ما شما گرفته میشه، به صورت مالیه از کردیت کارت های ما گرفته میشه و اولاد ما مجبور است که قرض بپردازه. من فکر میکنم که اسراف صورت گرفته بسیار زیاد، حداقل کارت های بسیار زیادی چاپ شده و اشتراک مردم بسیار کمتر بوده و ما باز هم به نقش جدی مردم اشاره میکنیم. تا زمانی که مردم خاموش باشند و بگوین ما در این بحث هیچ تصمیم گرفته نمیتونیم، ما در سرنوشت خود دخیل نیستیم، امی سیستم به امی روند ناکام به امی شکل پیش میره. اما اگر مردم یک مقدار سر خود فشار بیاره و سوال بکنه و بازخواست بکنه از کمیسیون که پولی که مصرف شد چقدر بوده و در کجاها مصرف شده، حداقل این دوران این دور بعدی کمیسیون میفهمه که مردم هوشیارتر و آگاهتر نسبت به گذشته هستند و بازخواست میکنن و مجبور است که برازی بر مردم جواب گو باشه.
در مورد ازی که اگر قرار است نتایج پذیرفته نشه، عواقب ازی به بیشتر تأثیر گذاریش بالای زندگی کیها خواهد بود؟ قسم شما بیشتر اشاره کردین.
من خدمت شما میگم که اکثر من اون چیزی که احترام دارم به همه کسانی که حداقل تابعیت افغانستان را دارن و جزو شهروند افغانستان هنوز هم هستند، ولی سیاسیون افغانستان دارای دو پاسپورت هستند. اکثر اولاداشون اینجا نیستن. کسی که ضربه میبینه مردم افغانستان است. شما ببینین خط فقر افغانستان از 30% به 50% رسیده، با وجود تمام وعده ها و وعیدهایی که حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان داده بود.
درست.
ولی عملا ما فقیر و فقیرتر شدیم. این یک آمار نیست، به معنای واقعی ما جوان ها را بسیار زیاد میبینیم که اینا درس میخوانن اما بیکار هستن. درست. کار بر از اینا پیدا نمیشه، مجبور میشن یا به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت برن یا مجبور میشن از این مملکت برن. بزرگترین ضربه را مردم افغانستان میبینه. دسترخوانشان خالی از نان خواهد شد، اولادایشان فرار خواهد کرد از این مملکت به خاطر که اینجا کار و بار نیست. بحث های متاسفانه هرج و مرج ها و ناامنی ها بسیار زیاد خواهد شد. تأثیر مستقیم بالای زندگی مردم افغانستان داره، نه سیاسیون افغانستان.
بله، ما شما هر بار که انتخابات را برگزار میکنیم میگیم که تجارب تازه به دست اومده. خب ما شما قرار است سال آینده انتخابات شورای اولس اعلام داشته باشیم، اگر قرار باشه خانم ها در بخش رای دهی اشتراک نکنند، شما به آینده انتخابات که اینا عملا خودشان کاندید خواهد بودن چی فکر میکنین؟ خوشبینی وجود داره یا اما متاسفانه بدبینی که در توجه وضعیت فعلی؟
عدم شفافیت کار کمیسیون مستقل انتخابات، دست داشتن سیاسیون در انتخابات پارلمانی گذشته عملا باعث شده که چهره های دلخواه یک تعداد از سیاسیون داخل پارلمان افغانستان بیه. شما فعلا این پارلمان یک دفعه تجزیه تحلیل بکنین، ببینین چند چهره مردم می آمده. بیشتر تاجر آمدن، بیشتر با کسایی که دستای مافیایی دارن در اینجا داخل شده، دست مافیا داخل شده. بسیار مهم است که کمیسیون در قسمت آرای ریاست جمهوری شفاف عمل بکنه.
درست.
مردم امروز، مردم 18 سال پیش افغانستان نیستن، تغییر کردن، بسیار هوشیارتر، بسیار بیدارتر و بسیار آگاهتر نسبت به گذشته هستند. متاسفانه او اشتباهاتی را که در دوره های گذشته کمیسیون داشته در انتخابات شوراهای ولسوالی و انتخابات شوراهای ولایتی باید به صورت جدی برطرف بکنه. در قسمت آگاهی دهی به مردم باید برنامه های جدیدتر در همکاری با نهادهای مدنی، مخصوصا در نهادهای مدنی که در حوزه زنان کار میکنن، اینو جدیدتر کار بکنن و اکتفا نکنن به چند یا دو یا سه نهادی که همیشه بحث انتخابات رو مطرح میکنن. تعداد زیادی از نهادهای مدنی است، شبکه های بسیار زیادی است که در حوزه زنان کار میکنن. این میتونه اینا رو بیشتر به مردم برسونه، نزدیکتر بکنه. و بحث اعتماد سازی و احیای دوباره اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات است که باید روی ازی کار صورت بگیره تا مردم بیشتر علاقمند شوند که دوباره به پای صندوق های رای برند و از این حق سیاسیشان استفاده
بشه. بسیار شکر. اگر بسیار کوتاه بفرمایید در مورد ازی که خوب کمیسیون میگه که بار انتخابات متفاوتر از گذشته بوده و خوبتر انجام شدن، نشان دهنده چی است؟ ظرفیت شکل گرفته و یا تعداد کمی اشتراک کننده باعث ازی شده که امو رش بالای کارمنده کمتر شد و اینا انتخابات را به نحوی بهترش انجام بدن؟
البته مدیریت نسبت به سالهای گذشته بهتر بوده، ایره نمیتونیم کتمان بکنیم، ولی مشکلات خاص خود را داشته. مثلا در لیست رای دهندگان اکثر مردم نامشان نبوده و مجبور بودن به یک یا دو سایت دیگه سرگردان شوند. ای بحث هم است و تعداد کمی اشتراک کنندگان باعث شده که کمیسیون فکر کنه که حتما مدیریت خوب تری را داشته. امیدوار هستم که بعد سر اعتبار سازی با سازی اعتماد مردم کمیسیون بیشتر کار بکنه.
بسیار زیاد تشکر از زور شما در برنامه.
سلام.
شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.